ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې په هرات کې د تیر شپې د اور لګیدنې او د غراس په کندوز کې د وسلوالو د یو قومندان د وشل کېدو رپورټونه اوریدل شي. تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په هرات کې د مایع غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدنې له امله اتلس تنه ټپیان سوي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. په کندوز کې د جندولا په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت ووژل سو. او متحده ایالات په ډېر ژر په اروپا کې اف 22 ډوله پرمختللي جټ الوتکې ځای پر ځای کړې. د خبرونو تفصیل: په هرات کې د مایع غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدنې له امله اتلس تنه ټپیان سوي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. د هرات د مرکزي روغتون ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې اور لګیدنه تېره شپه 12 بجې د هرات ښار د قمر کلا په سیمه کې سوې ده. رفیق زیاته کړه چې په ټپیانو کې درې ښځې او پاتې ماشومان او د پاخه عمر خلک دي چې دا تو تنو روغتیايي حالت نازک دی. له سیمې څخه یو شمېر اني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ځای ته څیرمه میشت کوچانو کې لس تنه مړه سوي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات وی هڅه کوي ژر تر ژره د رامنځته سوي اور لګیدنې مخه ونیسي. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور ووژل سو. د کندوز د والي ویان عبدالودود واحدي پروندو شنبه ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د جندلا درې سیمیز قومندانان او درې ازبک وسلوال هم ووژل سوي دي. عبدالودود واحدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو
سره په هغه پایمو دي د بي پلوټ الوتکې په حمله کې و جلسول. تاسو په هغې چې بي پلوټ الوتکې د نړیوالو ځواکونو دي او کله چې ارتیاوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره حمله کوي. د رويټرز خبري اجنس په حواله جندولا د سنی وسلوالو هغه ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا خبره تایید کړې خو د جندولا وسلوالو په دیاړه څه نه دی ویلي. د خوست یو شمیر قوم مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوال طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او په دې هیواد کې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د خوست د سولې کمیټې مشر مولوی حنیف حسینی په دیاړه وویل:
من از طالبان می خواهم که صلح با اسلام ملک.
په غونډه کې لنډیوالو ځواکونو غوښتنه وسوه چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد عملیات پای ته ورسوي او د دې په وینا د تروریستانو پر اصلي ټاټوبي تمرکز زیات کړي. د ژورنالیستانو د ساتنې نړیوال اداره وایي چې مرکز په نیویارک کې دی. وایي د افغانستان حکومت باید د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر نوویل د ځینو پټو حکومتي اسنادو او د دې ادارې د یو شمیر کارکونکو په اړه د معلومات خپرېدل د مطبوعاتو پر قانون تیری ګڼي. د ملي امنیت شورا خبرپاڼه وایي دا کار د دوی د یو شمیر مامورینو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او د مطبوعاتو د مسؤلانه فعالیت پر قوانینو تیری دی. خو د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیواله کمیټه وی خبر لاند ته تهدید د هغوی ترټل او لاند ازیا زیات شدید خبرګونونه د بیان ازادۍ ته زیان رسوي. په دې اداره کې د افغانستان د چارو څارونکو پروندو شنبه پر افغان حکومت ژغ وکړ چې بد چې د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. بیا هم شرغ لاست: متحده ایالات په ډیر ژر په اروپا کې اف 22 ډوله پر مختللي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د هوایي ځواک مسؤل تیر ورځ وویل دا ګام په اوکرين کې د روسیې له مداخلې وروسته د ناتو تړون د ختیځ اروپا د غوړو هیوادونو اندیښنو ته په پام سره اخیستل کیږي. دا لومړی ځل دی چې امریکا اف 22 ډوله جټ الوتکې چې رادار یې نسی پیدا کولای اروپا ته استوي. له اف 22 ډوله جټ الوتکو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې کار اختل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکتوبر کې ایران ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایاند په روندو شنبه ول د غربي قدرتونو او ایران اټومي موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا شموقع برابر کړي ده. نموړي زیاته کړه تهران ته د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر سفر جزئیات لا نه دي څرګند سوي. د جرمني د اقتصاد وزیر د غربي اروپا د هېوادونو لومړی لوړ رتبه چارواکی و چې د اټومي موافقې تر اعلان وروسته تېره میاشت تهران ته ولاړ. ایران او د نړۍ ستر قدرتونو چې یو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کېږي د روان میلادي کال جولای په میاشت کې اټومي موافقه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند د موافقې د پلي کېدو هڅې وسي. مرکل دا خبرې پرون دوشنبه په برلین کې د فرانسې او اوکراین ولسمشرانو فرانس اولاند او پیترو پروشنکو سره ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمني صدر اعظم وویل هغه موافقه چې په مینس کې وسوه په بشپړ ډول نه ده عملي سوې او دا څرګندوي چې زیات خلک بیا هم د روانې جګړې قرباني سوي دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې مخالفینو سره د سولې لپاره د مینسک موافقه چې د فبروري په میاشت کې لاسلیک شوه بدیل نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسي په لوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 4,600 تنه وژل شوي دي. او په هغه کې نړیوالې محکمې پروندو شپه حکم وکړ چې روسیا باید د بیا هالنډي بیړۍ د نیولو تاوان ورکړي. دا بیړۍ د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ادارې په خدمت کې و. د محکمې ویلي د هالند حکومت حق لري چې خپلې بیړۍ او د بیړۍ کارکونکو ته رسیدلې مالی تاوان لګټ سره ترلاسه کړي. د محکمې خبر پاڼه وایي دا پریکړه به چې روسیا باید د هالند حکومت ته څومره مالی تاوان ورکړي ورسته وسی. د روسي حکومت دا بیړۍ په 2013 میلادي کال کې د مالی قطب په ارکټیک سمندر کې د تیلو د استخراج د ستر تایسات پر ضد د اعتراض پر مهال نیولې و. د دې اعتراض پر مهال د روسي حکومت لښت لږ ډیر شتنه ونیول او څو میاشتې بندیان کړل چې د بیړۍ چلوونکي او یو شمیر خبرلان چې د پیښې په اړه ریپورتونه پکښ جوړول شامل و. دا کسان تر لنډې مودې وروسته په ضمانت خوشې شول. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه رادیوي مجل ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې په کندوز کې د ورسي امنیتی پیښو یو رپورت لرو. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلواله ډلې یو سیمه ایز قومندان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د کندوز د والی ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلواله د قومندان قاری غلام حضرت نومیږي چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د رویټرز خبری آژانس په حواله جندالله د سنی وسلواله ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د خپل فعالیت اعلان وکړ. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزئی په دې رپورت کې اورو.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازدیګر د جندالله درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادي راډیو ته وویل
د ساحې پل رحمت بای فلسطینی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندالله
پرون مازدیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسو چې په کندوز کې د جندالله عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل سو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباع دي هم په دې عملیاتو کې وژل سوي دي. دوی د عائشه د بیات کول لپاره راغلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ووشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناتو او امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند وایي چې د جندالله په څیر د وسلوالو ډلو لټیر یو کال راځي په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په ورستیو کې دغه فعالیتونه زیات سیمه ته پراخ شوې دي. عبدالودود واحدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیل ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویاند وایي چې تر ډیره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورټیپا ولسوالیو کې د ډلې فعال دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندالله ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والی بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندالله د دې قومندان د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګنشمیر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندالله وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. په پیل سوی خبرونه کې د ځوان شاعر متی الله صالح مرکه اوري. فرید احمد تسکین د فخر افغان اخبار په باره کې غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. زه ومان یم، رادیوي مجله وړاندې کوم. ځوان شاعر متی الله صالح کابل اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. تر اوسه یې د شعرونو یوه ټولګه چاپ سوې ده او درې نورې ناچاپه دي. د صالح شعرونه روان دي، چسته موسیقي لري. له همدې وجې یې ډیری سندرغاړي د ساز له پردو سره بولي. له ښاغلي صالح سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. صالح صاحب ستړی مس
مننه نیازی صاحب محترم، تاسو نه او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو نه چیزې میلمه کړم.
ستا شعرونه چې ما اورېدلې دي نو اکثره وخت مې د هنرمندانو نه اورېدلې دي، د ساز په پردو کې مې اورېدلې دي. د دې نوې ټولګې مبارکي هم درته وایم. مهرباني وکړئ د دې خپلې ټولګې په حصه کې یو څه راته ووایاستئ چې په دې کې په مجموع کې څومره شعرونه راغلي دي، د څه په نامه مخپره کړې ده.
دې کتاب راشه زما جانان غزل ټولګه کې تقریبا اتیا پنځه اتیا غزلې دي. د مینې او محبت باندې ډېره شاعري را څرخي زما دې کتاب، او انشاءالله بس د هنرمندانو سندرغاړي اوس همدا کتاب زما اخلي. د همدې نه غزلې کمپوز کړي وایي.
صالح صاحب، ستاسو ډېر شعرونه سندرغاړو ویلې دي، څه رابطه مو ده خپله د موسیقي سره؟ تاسو خپله هم د موسیقي کومه علاقه کولای سئ؟ له موسیقي سره مو کوم تار او رشته سته که نه؟
وایي موږ لیونی د محبت یو، په چا کار نه لرو. موږ یارانې د نورو ستا یو، خو خپل یار نه لرو. زه خپله د موسیقي په الو نه پوهېږم، خو البته زما د موسیقي سره ډېر شوق ده. یو خو کوم شعر چې د موسیقي په پردو کې جوړ شي، د هنري جامې ورته واغوستل شي، او بیا هغه د هنر په پردو کې هنرمند ووایي، هنر علي ورسره یوځای شي، هغه په خلکو ډېر اغیزه کوي.
صالح صاحب، زما پوښتنه هم همدا وه، دغه موسیقیت څنګه پکې پیدا کولای شو؟ څنګه تاسو پیدا کوئ؟ تاسو کوم مسایلو ته توجه کوئ چې شعر مخه موسیقي لري؟
شعر خو خدای داد د الهي استعداد ده. نو دا چې کله په ما دا الهام راځي نو دسې روان راځي.
صالح صاحب، خپله هم ترنم کوئ؟ کله چې لیکې په ترنم کې وایې که همداسې عادي معمولي لیکې؟
بلې نیازی صاحب، کله چې زه خپله ځان ته یم شعر جوړوم، ځان سره سې بنګېږم لکه لیونیانو، نو ترنم غوندې ځان سره جوړ جوړ کړم. بیا خو چې کله هنرمند د رانه غواړي شعر ورکوم، نو هغه ټیم کې زه بیا ترنم نشم کولای. هغه یو حالت خاص حالت کې دا شعر زما په ذهن کې غځونه.
وروسته له دې چې وم لیکل، بیا هم کار ورباندې کوئ چې روان سي؟ که همغه یو وارې چې لیکه بس؟
زه چې اوس کله شعر لیکم بیا یې تکرارېدو ته بیا یې کتلو ته زما ضرورت نشته. څنګه ذهن ته راشي وی لیکم، نو همغسې لکه د کاڼي کرخه.
صالح صاحب، څو کاله کېږي چې شاعري کوي؟
یو اته نهه کاله مخکې به ما په شعر لیکلو پیل کړی.
په دې اتو نهو کلونو کې څومره سندرغاړو ستاسو شعرونه ویل؟
تقریبا داسې یو شپېته اویا سندرغاړو، تر دې نهو ځوانانو پورې به زما شعرونه ویلي. البته هغه به ښځینه او نارینه سندرغاړي دواړه به وي، او د لر او بر پښتنو زما شعرونه ټول ویلي، او ټول افغانستان ولس اورېدلي داخل او خارج.
ټوله شاعري مو همدا ده که ناچاپ هم لرئ؟
هراکه شراب ساقي په لپو لپو، سکمه یې نور باقي په لپو لپو، څه دوه درې سوه اتیا سل به نه وي، سالي اشعار لیکي په لپو لپو. زما ډېره زیاته شاعري ده. دا مې د دې وروستي دوه کلونو د غزل شاعري وه. یو کتابچه وه چې چاپ ته مې ورکړه، او عموماً خپرندوی ټولنې په خلاص نیت سره یو ځل چاپ، څه چې اوس بیا دویم ځل بیا چاپ کړه، بیا هم اوس ختم شوی. نو دا د دې زویار لرم چې دریم ځل د پاره هم دا مومن خبرندوی ټولنه اوس د چاپ د پاره لیږي.
یو شعر مو راته ولولې، یا به داسې وکړو چې دا ستاسو د دوستانو نه به غوښتنه وکړو چې د موسیقي د آلو سره یې راته ووایي، هغه ستاسو خوښ؟
که د موسیقۍ په آلو کې وویل شي لږ به اغېز هم وکړي. او دلته زموږ تر څنګ ځوان تاند سندرغاړی زریالی ګل، دنه به یې وګورو.
زریالی، څومره وخت کې چې موسیقي سره مرابطه ده؟
زما هم دا ته نهه کاله دي. مو د صالح صاحب به یو دی.
ستاسو ملګرتوب ده نو؟
او ملګرتیا ده. زما
په دې اتو نو کلونو کې مو د د صالح صاحب څومره شیرونه ویلې؟
د صالح صاحب خو تقریبا ما پسې لس تر دو لس دانو پورې سفتی میډیا والا سندرې غزلې سولې ترانې وطن سندرې ما ویلي مست سندرې مې ویلي.
څه دلیل ده چې د صالح صاحب شعرونه وایست؟
ولا د ټولو شاعرانو وایو خو بس دغه دا زمونږ خوښ شاعر ده، ځوان شاعر ده. په شعرونو کې یو مفعون ده او درد ده، پکې د وطن سندرې دي، د سولې سندرې دي، دا د موسیقۍ سره تړون سندرې دي، روانې دي، روانه سندرې دي، غزلې دي، چاربیتې دي. دغه
شاید داسې یو شعر د صالح صاحب راته ووایاست چې خلکو ډیر خوښ کړی.
یو روبایی درته کوم، یو غزل د صالح صاحب درته.
مهربانی مهربانی.
عاشق بدی بنت یار په مخ کا جدائی بدی یار غم تا مخا مخ کا لم کے بتری جوڑ ڈنڈو رشی کا خبر دے تخلی تزڑنا اختار دمائل زڑگی تحالا بس آوائم چیتا خکلی خکلی گوری تیری خوختار شوچی ملنگ شنی صالحا لے بنیا چی دخلی لبد نخکا جو رو دا ستم ناد قربان شم جو رو دا ستم ناد قربان شم
صالح صاحب څنګه ستاسو په زړه وویل کنه؟
او دا خو زما د خوښې سندرغاړی دی.
صالح صاحب څومره شاعران دي چې سندرغاړی شعرونه وایي؟
فکر کوم چې پخوا ډیر کم ول، اوس په ولسي شاعرانو کې ډیر شاعران پیدا شوي دي، خو مګر ډیر کم پکې شعر لیکي او نور پکې په ځای دي چې د پښتو ولسي ادبیات لا غني کې نور یې هم ټیټوي. خو خ شاعران هم شته پکې ولسی ډېر ټاپ شاعران دي لکه ګل نذیر منګل شو، بابرزی صاحب شو، حفیظ الله قلمدرزی صاحب شو په ننګرهار کې، او ساگر کاموال شو ځوانانو کې، مختار الحق مختار صاحب ده، او نورم دلته بازی شته. خدای وکړي چې زما نه خفه نشي نومونه مې ذهن ته نه راځي. صاحب
سالی صاحب د مشهور سندرغاړي چې ستاسو شعرونه یې ویلي دي، د یو څو کسونو نومونه راته.
نغمه ښاپیري چې د هیواد یو منل شوی سندرغاړي ده، او په خیبر پښتونخوا کې ستاره یونس چې د فلم سټار ده، زما د معرف ترانه یې لوستې، او فرزانه ناز چې دلته په نویو ځوانو سندرغاړو کې ښځینو کې مشهور ده. لومړی شعر زما و، دلته زموږ کلي کې یو ښکلی دی و مورجان زړه یې رانه وړی دی. برېښنا میل چې یو ژورنالیسټ سندرغاړي ده، هغه هم زما بې وفا غزل ډیر زیات خلګو خوښ کړی او په هغه مشهور هم شوه. وایه څه سبب دی چې له ما ځینې جدا شولې، ولې بې وفا شولې. او نور هم ډیر سندرغاړي دي، سید آغا توخی، سردار سعید، عثمان صاحب، همایون انګار. په دې ګوتو په شمیر به څلور پنځه سندرغاړو زما شعرونه نه ویلي. نور د افغانستان ګوټ ګوټ کې چې چیرته هنرمندان دي زما شعرونه به یې کمپوز کړي ویلي وي.
سالی صاحب دار ته وایاست د کمپوزونو په برخه کې هم د سندرغاړو سره مرسته کوي که هغه یې خپله جوړوي؟
نه خیر، زه فقط شعر لیکم، او زما اکثرا شعرونو ته کمپوز د هیواد نومیالي کمپوزران ورکې، ماستر علي حیدر ګلاله او نظر محمد زرو، او بعضی داسې سندرغاړي دي چې هغوی خپله دا هنر لري چې هم کمپوز ورکې شعر ته هم شعر لیکي. لکه زر علي ګل زما یو شعر ته خپله د کمپوز ورکړی و، هغه شعر چې په خواږه نظر یې ډېر خلک وژلي، چې په مړاو مړاو سترګو یې کتلي، د ښایست ثانیې نشته په جهان کې، او داسې ګل دی ټوکېدلی کابل جان کې. هم چنان محمد رفیع غیاس چې استاد شاولي مسی ده، هغه هم زما شعرونو ته خپله کمپوز ورکوي.
سالی صاحب د نویو کتابونو د چاپ بندوبست مو کړی ده، ځکه دا کتاب مو تقریبا تاسو ویل چې درې ځلې چاپ شو.
بلې، هو، ما په دې وروستیو پیښې چې کوم په افغانستان کې وشوي، کوم وروستیو حالاتو زه ډېر متاثره کړم، زما شاعري ټوله په وطن باندې شوه. نو ما په دې وروستیو پیښو د وطن شعرونه لیکلي او داستانونه مې لیکلي. زما وروستي کتابونه سوله غواړي، سوله تر عنوان لاندې یو کتاب ده، بل د ملي پولیس عنوان تر لاندې ده، او بل د متي الله صالح نغمې. هغه شعرونه چې زما سندرغاړو ویلي دي د موسیقۍ سره، دا ټول هنرمندان سره د تذکیري، او سره د کوم شعر چې ویلي دي هنرمند نوم تذکیري، او هغه سندره ده ورسره. درې کتاب زما انشاءالله تعالی لوی اختر ته روان دي.
محمد رفیع غیاس، صالح صاحب وایي چې تاسو د دوی ډېر شعرونه کمپوز کړي دي. د شعرونو کمپوز اسانه ده، ګرانه ده، او تاسو دا څنګه کمپوزوي؟ فرزن د دوی شعرونه خو ډیر روان او تقریبا ولوسی طرزونه لري، ولوسی طرزونه کې خراجي، تاسو څنګه کوي هغه ولوسی طرزونه نه استفاده کوي، په خونه یو نه نوی جوړوي؟
او ډیر زیات مننه زه هم په خپل نوم سره سلامونه. براو د کمپوز په هر څه کمپوز ډیر مشکل کار دی. هر شعر خپل ځان خپل خوی لري، خپل طریقه لري، او خپل ټیک لري. کم شعر چې کم احساس سره جوړ شوی، هغه احساس سره د کمپوز ورکول کیږي.
د کمپوز په حصه کې څه پوهه پکار ده تاسو په خیال؟
زیاته پوهه د موسیقي علم دی،
یعنی د موسیقي سره باید بلدي. او تاسو څنګه د موسیقي سره، د کوم آلو سره بلد یاست؟
ولا زه په خپل باجغه کوم، باجې سره ډېر زیاته بلدتیا لرم.
څوک چې کمپوزونه جوړوي باید باجې زده یې؟
دا خو تبن دی.
اول دینه باید نور کمالونه ولري،
هلم د موسیقي بیت ور سره پرته وي. چې هلم د موسیقي ور سره نه هغه کمپوز نشي جوړولی. زه کمپوز هم آسان نه ده چې سره وي کمپوز جوړ کوم، او کمپوز سندرغاړي د زړه درد کمپوز کې وباسي.
تاسو د صالح صاحب څو شعرونه کمپوز کړی؟
ما تقریبا یو شل یو سندرې ورته کمپوز کړی دي.
بیا کله چې کمپوز کوي خپل یې وایسته هغه سندر؟
ها واو،
خاطر داسې وکړه یو کمپوز چې کړی اما راته وغه غوا مو وا به ور مګم
شي په دوړ سترګو. دا شعر زما ډېر خوخو، او رښتیا خبرې غزل چې زړه د مینځ دی، چې کله دا شعر مو وکړ دا غزل، نو یو احساس را تراغه حقیقت خبرې. ما ذکر ټیم کې ځنې کمپوزونه لکه څنګه په شاعر باندې څنګه سه الهام راځي، د سهام په سندرغاني باندې الهام راځي د کمپوز ورکولو. نو ما ذکر وختو سه کمپوز ورته راغه، یعنی په دې بلډینګ کې په دې کې ټول ټول ځخ خوخه.
مهرباني، دا کوم شعر
دا؟ کار او روزګار درنه پاتې کړلو، عشق دلدار درنه پاتې.
او مهرباني تاسو کمپوز مارئ.
کار او روزګار درنه پاتې کړلو، عشق دلدار درنه پاتې کړلو. کار او روزګار درنه پاتې کړلو،
عشق دلدار دیرانا پات کلو عشق دلدار دیرانا
مننه کور مدن تر اوسه هم په مجموع کې سندرغاړو ته څومره کمپوزونه جوړ کړی
تر اوسه مې جوړ کړی نه ځان ته مې جوړ کړی دي خو اوسه پورچا تقاضا نه ده کړی چې ما ورته ور کړی نو ان شاء الله تقاضو کې مشکل نه لرم
ځان ته به څومره جوړ کړی
یاره بشمار دي نشم ویلې ځکه پدې شي د مختلفو شاعرانو دي متولا سالی صاحب جناب قلندرزی صاحب د فیروز شینوار فیروز اسرار استاد جلان جلانی سدیر شیراندی
کور مدان ډیر مانا
ژوند اوس
آزادی رادیوی مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
هغه پاچا چې خپل رعایت ته د غلامانو په سترګه قتل څور پیښ شو په دې لاندې کایت کې اورو چې وګمای رشیدی لولي
جادوئی مرغه زمانه پخوا په هندستان کې د نیلګری د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یو پاچاهي و د شانګریلا پاچا ریشی راج نومیده ریشی راج خورا اوخیار او مهربان انسان وو په عدالت یې حکومت کاوه څوک نه زورول او په خلکو ګرانو شانګریلا ودانا خیرازا پښنو ورخوګانو پوخلې او په ګڼو باغونو په سوللې سیمه و په شانګریلا کې با کال 12 میاشتې ګلونه غوړېدلی وو مرغانې په سندرو نستړی کېدل او څاروي په رغیانو کې مست او آزاد څریدل په دې سیمه باندې سولي او مینی وزر غوړولې وو د شانګریلا د سیمې د دهمره خپل او خوشالۍ په اړه کې مشهور و چې دلته د کوکیلا په نوم یو مرغۍ ده او د هرڅه د هغې په وجه دی کوکیلا با د ریشی راج پاچا د مانې د مخې په باغ کې د انزرو د ونی په یو څنګه ناشته و د پسترګو څخه نریدل نابینا و خو اواز یې ډیر خولای وو د بکرې ورځ سندري ویلې او جادوګر اواز یې د شانګریلا ګور ګورته د سولي مینی او خوشحالي پیغامونه رسول موږ وویل چې شانګریلا د نیلګری د غونډیو په لمنو کې و د دې غونډیو په بل اخوا کې یو بل پاچا هی و چې ډونګریلا نومیده مګدا هم وویل چې شانګریلا د مینی سولي او خوندونو سیمه و ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس د کینو کورنۍ او جګړو او غمونو ځاله و د ډونګریلا پاچا جگتګورو نومیده چې یو پریوتای بدخویا او خودپرسته بنیادم وو جگتګورو یو ورځ حسی د تصادف لمخي شانګریلا ته لاړ د شانګریلا کلا او خیرازی ډیر اثر ور باندې وکړ چې څنګه کور ته راستون شو خپل وزیر ګیان دی بیره وغوښت ورته ویل ګیانا زنن سهار د غونډیو بل غاړی ته لاړم او په لمړي ځل می شانګریلا ولیده ډیر ښکلې ودانه آرام سیمه ده بس لکه ښکلی انزور ته چې ګوري لکه په جنت کې چې ګرځي ته به درته معلومه وي چې ریشی راج څنګه د سیمه د سي جنتی ساتلې ده وزیر ګیان دی ملا لیندې کړه ویل مہاراجا په دوړ سترګو ګیاندې په هماغه ورځ دی وملنګ په جامه کې شانګریلا ته لاړ د دلته په شانګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځید چې د دې سیمې د نیکمرغۍ دراز پته ولګوي. ګیان دې په شانګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان دراز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگت ګورو دربار ته ځان ورسوه. د جگت ګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشی راج د بری راز معلوم کړ. دده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یو مرغۍ ده چې جادوګری نغمې په شانګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگت ګورو وویل، په هر طریقه چې کیږي د مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیان دیبا، جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شانګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیان دی ورته بله خبره وکړه، مهاراجا، تاسو پوهیږئ چې زموږ قومندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په ترپګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شانګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شانګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگت ګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیان دیب ځواب ورکړ، صاحب، په خپله شانګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشی راج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي. دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی. جگت ګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شانګریلا ته په سفر لاړ. د شانګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیر یې ونازوه او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس اسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي. جگت ګورو چې څنګه خپل ماڼۍ ته ورسید، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشی راج اسکر ورته وویل، صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدي. خو جگت ګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیان دیب ته مخ واړوه او ویل، دغه 15 واړه خره په بندیخانه نه نباسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیان دیب د جگت ګورو د حکم له عملي کول وروسته هغه ته وویل، مهاراجا، د شانګریلا پاچا به غلی پاتې نشي، د جګړې خطر دی. جگت ګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او دیوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیان دیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر تیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پراته و او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې یې ورته وکړې، زارۍ یې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگت ګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل، هو، یقین می دی. ملنګ ورته وویل، نه، تیروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولې؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو، ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سن سیکرت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. در راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیله درسره دی؟ پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشی راش ته وسپاره او بخنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهي ته ستون شو. د ریشی راج عسکرې خوشې کړل، له هغوی بخنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل، د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې. هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې مړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او مهلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
شه تسکین صاحب، دا راته ووایاستی چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره ځنګړی پالیسی جوړه کړې ده چې په هغه کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد خپرو. ولې هر غنه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې خپرو ژوي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه په کې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو او دغه ګام د پکتیا نه ما راپورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیر زه یم او نور ملګری دی، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره د تلقب ورکړ شوی او د هغې حوالې له مخې نوم هم همدې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنا نه دی چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د عدمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روان غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، مهالنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربه دا دی، دا مهالنۍ چې دی یو څه وختي
بیا چې پیسې ور کم سي هغه مالی پانګه کم سي یا پیدا نه کی بیا ما سي پات سي هم دسي تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوي چې و بسې کولای چې دا اخبار و چلوي
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی نمر زیات بنوي 15 روپے پورے مصارف پکے گی دیدی دی چاپ ہو زمون ملگری شکر الحمد للہ زمون ملگری دی ملگری یواز کا زمون خپل دی جان مصارف ہم و خیمہ دور حد عقل 1500 روپے خو زمون امدا قسم دی طبعاً ستال خبر سرا موافق یم چې ځینې چاپی خپرونې راووتې اوله کې ډېرې تیزې وروسته یې مینهوال لاس ورکړل دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی یعنی پخوا پرتله و خود دا ځینې خبرونه رپورټونه شان چې دی زړیږي بلکې دا فکر دی کله کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادم تشدد دغه فلسفه چې د انسان قرنه یعنی خصوصا فکر کو ګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغات ډیر ځای نیولې ده او تبلیغاتي جنگ ډیر روان ده او فکرونه مزپل شوی دي مایوسی په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغه سي برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي نو د دې لپاره یو فکر دی او دا به ان شاء الله نه پاتې کیږي ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې کله خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کیم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کیم زیات پیسې راځي د دې چارو
لپاره آیت غواړي یو بودجه در نه غواړي او یو مالی لګښت غواړي دا که مالانه يم د پاره دې ته مو څه فکر کړای دی چې لکه به کوي ورته
او بس نو یعنی ان شاء الله اول خو پاتې کیږي نه او که بیا غشول اکثره نیازی صاحب کا فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع به معلومې وي هغوی به تمیلیدې خو هغوی فکر وو او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو بلاخر پیسې به هم بندې شولې همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپېر خپرونې بلکې نور تلویزیونونه و رادیوګانې وي اژانسونه وو ټول په ټپه ودرېدل خو دا زمونږ د ملګرو اخلاص دی خدای خدمتګاري دی ان شاء الله دا به په ټپه نه درېږي او څنګه چې مونږ د ملګرو مخې دغه په اخلاص راوتی ان شاء الله دغه پاتې کیږي مونږ خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار دی او ان شاء الله پاتې کیږي به ځکه نه چې ملګري م شته دي خپل زه چې کوم ماش اخلم د هغې ماش هغه یوه برخه چې ور سره یو ځای کمم ان شاء الله زه د اخبارو مونږ نه پاتې کیږي
په څو مخه کې چاپیږي اوس خو څلور مخه دی کنه
او اوس څلور مخه دی اول او اخر مخ چې دی دا رنګ دی او منځ کې دوه ساده دی نو اوس همدغه سي خدای او ان شاء الله راتلونکي کې پلان مې دا چورتا اته مخه شي او اعلانات تم ځای پکې ورکم هغه سي اعلانات چې چا سره وکول شي چې مثلا مونږ غوړ مالانه را باسو دغه سی فکر وی بلکې چې څوک ماته یی چې د پلاستیکی توپانچو یا ټوپک اعلان ورک چې ماته خرچ شي نه ځکه زما خو د زخه زما حتم دار چې د فکر جوړون لپاره کار وکم هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کوم سات وی یا د خوانځي وی یا یو ډول فکری وی مسات وی چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړون لپاره کار کې هغه سی مسات او اعلانات په کې خبروم نور مسایل بم کې وی خو له هغه جنگی هغه وحشی چې د تشدد خبره پکې کیږي هغه اعلانات به ان شاء الله نو پکې خبرو
تسکین صاحب څو کس نور کار کوي در سره
ملګری خو زمون ډیر دي زمون خو ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده عملګری ټول دغه دی فلسفي لپاره کار کو انسان منجله چې د امدی برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه روزنه دی هم امدی برخه کار کوي
دا مطالب هم سره مشابه دي
او مطالب هم مشابه دي نو غوړو دغه سی فکر ولرو چې زمون راتلونکو افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونی ولاره ورته موجود وي د لپاره هڅه کو
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اقزامې امر کوي ک هغه ممدسي لکه دا نور دوستان چې د په مالی برخه کې مرسته در سره کوي هغه ممدسي مرسته کوي
او بالکل اقزامه خو ځکه نور کو ځکه چې بچا خانو بچ خودي خدمتګارو مونږ هم د خودي خدمتګار ر د غلار مونیولې ده او هڅه دار چې د غلار مخته یوسو تا تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې زمونږ هڅه مدا ده. بلا بل لیکوالان چې مونږ غواړو چې یار پلنکی خالی کنه کړی ده کپو نت کې هم نشر شي وي، ځکه انټرنیټ چې دی په افغانستان کې ډېر کم خلک یې کاروي، نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پروان لري چا نیټ کې خبراوي که خبرانی، خو چې زمونږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه ارواپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي، نو مونږ یې خپرو او مرسته کوي را سره ملګری دی ژوندی وي، نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنۍ یو بل حساب هم شته ده. کم مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي، بله بیا د کال په پای کې چې پښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا د یوې ګڼې تر دوه مې پورې و وروره دا خو مهالنۍ وه. نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د عقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوه میاشتو کې څو ګڼې.
او دا یو غشتا ده، خو ما مخکې مې ته وویل چې فکر زړیږي نه، او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نه سي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغه سي مسائل شته دي نه انشاءالله زبو هڅه کوم ځکه چې زمونږ بله ګڼه چې ده هغه خاص ځانګړو فکری ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې داسې چاپ کوس، لکه د عدم تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده دویم د اکتوبر، نو د هغې په ویاړ کې داسې مونږ اخبار چاپ کړو په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر وي. تسکین صاحب ډېرې نه دي خو ټولې به یو پنځه شپږ ورځې، یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د ښوونکي ورځ شوله صحیح ده، افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه بووي، خو زمونږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي. دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو، دې کې شک نشته، ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هېواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه بې برخې شوي، ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه، نو دې لپاره هڅه زمونږ دا ده چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو، بلکې مونږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو. دا اخبار او دا اخبار به په لس روپۍ افغانۍ اخلي، چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم، ځکه په دې معنی چې لس روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي، خو هغه څوک چې مینهوال وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زمونږ ټولنې لپاره نوي دي. او بل دا ده چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغه سه مسایل لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغه مهم ده کومو ولایتونو ته یاستوي، هلته هم دوستان دي د دوستانو په ذریعه یاستوي که کوم بله طریقه مو ورته په نظر کړه.
اوس مال خو د لومړی ګڼه ده، نو دوستان وو هغوی ته مو لیږلو
کوم ولایتونو ته،
ننګرهار ته، لغمان ته او مزار ته مو واستول، هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي، او پات شولو د نور ګڼې چې کوم پاتې دي دا ملګرو سره مې کړي، انشاءالله غزنی ته به هم لاړ شي، پکتیکا او خوست او پکتیا ته، کابل کې هم توضیح شو او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته واستوم، تیار شته دي، نو ملګري دوستان شته، نو پلان مې همدغه سې ده، یو پالیسي ورته جوړوم، پلان ته جوړوم چې د یو ځانګړي نوملړ له مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغه سې حساب ورکون هم باید وي چې کوم ځای ته ورسېدو کوم ځای ته ونرسو، دا پروسه باید تعقیب کړی شي. دا هم ډېره مهمه مسله ده، انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم به انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب په دلې په وطن کې چاپي کله وطنه بهر؟
نه، زمونږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي، خپل مطبی لرو، خپل تولیدات لرو، خپل عایدات باید ولرو. خیر دی پنځه روپۍ د جګې واخلي، خو چې زمونږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یوه جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي.
ډېره مننه،
مننه، خیر ژوندی.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بل خدبی خوځښت له 12 کلونو راهیسې فرنګي فعالیت کوي. د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له وی ادبي مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده.
ښاغلی احساس وایي
در لسو دو اتیایم لمریس کال څخه دا پیل منګرا خلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شو دا د دغه خوځښت چې ځوانان پکې ښکیل وو ورسره د بلخ پوهنتون استادان او محصلین وو هغه وخت کې دا یو وړه اتمي خیزه خپرونه وه خو له همغه وخت نه وروسته یو فکر دی یو خیال په توګه دی یو سوچ په توګه چې موږ باید دغه برید ته ځان ورسو دا نن چې څه ګورو دا هغه وخت کې یو پلان و یو هڅه و یو کوشش و چې په ډیرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي و او دا یو ډول ارماني کار دی ته ویل کېده چې آیا موږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه ډېره ګډه وډه وه نو دا یو کوشش و چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولی شو له نیکه مرغه په 1404 کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه د پرخې سره له همدې ښاره د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خپرونو باندې پیل وکړ ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د ښار ځوانان لاړل هغوی سره کېناستل او هغوی له ځان سره یو ځای کړل ورو ورو د هڅو رنګ راوړ په مزار شریف ښار کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په ونیزې ناستې کولې او دا لا همداسې جریان لري
فعلاً د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره
بوله یقین شته کله به احساساتي درته نشم اکله کله هغه خپلو کې یا خپل سیستم چې دلته یو ډیر خوشاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 شپږ کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه که رسنیزه وه که فرهنګي وه که علمي وه دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کوم بل هغه مرجع موږ نه درلوده اوس یو وخت کې به موږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې موږ اوس وه پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ لرو خو د دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او غیږې
په کړی او یوازې د همدغه ورسنوي کسان ته محدودیت
یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنوي سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنوي سره کار کوي هغه په پوهنتون کې استادان شوی دی هغه په خو خونځیو کې شخصي خونځیو کې استادان دي یعنی دا هغه لړۍ ده چې موږ یې لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغیز شوی دی دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې هغه ادبي حوزه نه ده دری دا اوس منل شوې ده د ټول وطن په کچه چې بلخ اوس د دری ژبې تر څنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې ځي د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلې دي خو په شمال کې له نورو ادبي مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځینې وختکاري تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره بلخومري سره
احساس بل پښتنه دا ده چې برخه دی خو ځکه چې تر څنګه چې د بومن بابا د به بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله با کتابتونه جوړ کړه او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ تر څنګه نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر 80% پورې مخکې تللې دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوې دي تخنیکی وسایل هم راوړل شوی دي چارې مخکې روانې دي او ان شاء الله چې کلیوال رادیو بدل ته اماغه تشه ډکوي کوم چې مخکې مونږ یادونه وکړو د اماغه د پاره دا
کار او اساس سب دا فعالیت چې تر سره کی ولا چې د نړۍ پر ګوډ کی د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړي توګه خو په دې تیر لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو، یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو، بېلابېلې مرستې موږ سره شوي دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کرا لري، موږ
همدغه مرستې پایداره نه وي تر دمه که دغه دوام ونه کړي. نو
ځینې برخه د دې تمویل داسې دی چې موږ کوشش کوو خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپلو د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو، او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي، نه پرېږدي. یوه برخه بل، اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه یې نه وي صحیح، چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري، هغوی موږ تمویل کوي، هغوی موږ له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هیواد د اغوسترو پښتو ادبي حوزو په هغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو، 15 کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و، نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی، نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی، په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا دې مرکز څنګه وي. هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
نفرت لخ کری یل کړم، د بد نفرت لخ کریل کلم زبدن فرت لخ کریل کلم زبدن فرت لخ کریل کلم زمین ز غریرا ترا اوڑا زمین ز غریرا ترا اوڑا